د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران ردن کو سہار مو پخیر دا واشنگتن ڈی سی سے خانی خنی غا دا وائس آف امریکا ڈی وخ پر وندا دا وخ پ اسلام آباد پہ خبر کی دا مارچ دمیاشتی اتیشتم نیٹھا دا زیارت روز او دا سہار شپک بجی دی پا کابل او کندهار کې د سحری پینځنی می بجی دی او دلته په واشنگتن ډی سی کې نن د مارچ د میاشتې 28 نیټه د شروع ورځ او د شپې 9 بجې دی د وی او ای ډیوا په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم رومبه مپام راګرځوم د اوس وخت خبرونو سټکو ته د افغانستان د اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلی افغان ولس د خپل راتلونکي د ټاکلو حق لري او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیان سخت جواب یې د ولس په خواهش ورکړی بلوری تا د امریکایي چارواکو مطبوعاتو ته ویلي کابل سره د امن مذاکراتو پر سر تعلق په خرابې دو دی پاکستان وایي د هندي بلکې لاندې کشمیر پلوامه برید ورستو د هندي ثبوتونو جواب یې هندي چارواکو ته اسلام آباد کې حواله کړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د لړکی هند نه نور معلوماتو غوښتنه هم کړی او د برتانیې په پارلمان کې د یورپ نه جدا کېدو په منصوبه یو وار بیا تود بحث شوی او د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې ویلي کو منصوبه په دریم وار کې پارلمان منظور کړه نو هغه به د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي ګران اوردونکو دا وسرټکی اوس وقښه د خبرونو تفصیل ته د افغانستان د اجرائی رئیس یا چیف ایگزیکٹیو ډاکټر عبدالله عبدالله ویلی پاکستان له پکار دی چې ځان په دې پوهه کړی چې افغانان په خپل اړوند د خپل فیصلې حق لري او خپل منځه امن او ثبات ته ژمن دي د اجرائی رئیس تر مخه د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان افغانستان په اړه وروستي بیان باندې افغانان خپل غبرګون ښودلی او افغان ولسی حکومت د غبرګون ترجمانی کړي یا دی وی چې عمران خان په بیان افغانستان باندې افغانستان کې سخت احتجاج شو او دغه بیان یې خپل چارو کې لاسوهنه ګرځولې با افغانستان د اسلام آباد نه خپل سفیر هم واپس را بللې و بلوریتا رائټرز خبري ایجنسی د پخوانی او اوسنی امریکایي چارواکو د خولې لیکلي چې افغانستان لپاره د امریکا حکومت په پالیسۍ کې بدلون او طالبانو سره د افغان حکومت پرته خبرو اترو ته کېناستلو پر سر د امریکا او د کابل اشرف غنی حکومت ترمنځ اختلافات د دائمي زیان سبب جوړېدل شي رائټرز د دغه امریکایي چارواکو نمونه نه دی خودلی خو لیکي صدر غنی دغه نازک خبرې اترې خرابولو ته تیارې نیولې او علت یې د امریکا او طالبانو دوها قطر کې مذاکراتو څخه د بهر ساتل دي بلوري ته د پاکستان خارجه وزارت ویلي دوی اسلام آباد کې د هند سفیر خارجه وزارت ته رابللې او د پلواما د برید په اړه د پاکستان څخه غوښتل شوی معلومات یې ورسره شریک کړي هند فروری میاشت په 28 نیټه پاکستان له ثبوتونو ورکړي وو چې پلواما په برید کې پاکستانیان ککړ دي پروستي پرمختګ د پاکستان خارجه وزارت ویلي هیواد یې ذمہواره مظاهره کړي او همکاري ته غاړه خوده دی دوبای دا کار یې د سیمې امن او ثبات په خاطر کړي د هند لخوا په دې اړه لاس غبرګون مخې ته نه دی راغلی د یورپ نه د برتانیې د بلیدو په پروسه کې د خپل منصوبې منزورې په خاطر د برتانیې وزیر اعظم میرمن تریسا مې پارلمان ته ویلي کوم منصوبې پارلمان څخه پاس شو نو هغه به د خپل څوکۍ نه مستعفی شي د برتانیې سیاسي مشرانو د وزیر اعظم په دې بیان خوشاله څرګندونه کړې ده او په خوانی خارجه وزیر بوریس جانسن ویلي پارلمان کې د میرمن مې وړاندې لوزنامې ملاتړ وکوي دا به دریم ځل وي چې میرمن مې لخوا جوړه منصوبه به پارلمان ته وړاندې کیږي د برتانیې په پارلمان کې دا هڅه هم شروع شوه چې د میرمن مې نه پرته د برگزټ په اړه د خپل اند منصوبې راوړاندې کړي خو کله چې د شروع پر ورځ د برتانیې په پارلمان کې دغه شانتي اته صورتونو باندې بحث او فرضي یا غیر مشروطه وټونه واچول شول نو یو هم اکثریت ترلاسه نه کړ د امریکا لخوا د اسرائیل په ولکه کې د شام ګولان غرونه د اسرائیل برخه منلو ته په سیمه او نړۍ کې ګډوډ غبرګون ښودل شوی ځینې مشرانو ویلي د امریکا د فیصلې سره به د اسرائیل او د عرب ګاونډیانو تعلق نور هم خراب شي ولې نور ګڼي چې د فیصلې سره ځمکني حقیقت نه بدلېږي امریکا د نړۍ ډومبه هیواد دی چې د ګولان غرونه د اسرائیل علاقه تسلیم کړي اسرائیل د ګولان غرونه د شام څخه نیولې د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي روس ته وینزویلا څخه بهر وزي صدر ترامپ دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې روس وینزویلا ته خپل اسکر لیږلی د صدر ترامپ نه سوال شوی چې امریکا وینزویلا ته خپل اسکر د لیږلو اراده لري نو د صدر وینا وه چې دوی ته ډېرې لارې پرانستلې پرتې دي او ماسکو د وینزویلا په معامله د امریکا د دریځ نه خبر ده د موزمبیک چارواکو ویلی د سمندري طوفان او د دې لاس تباهي رستو یې زپل شوی خلکو کې د هیزي وبا په خورېدو ده او ملګرو ملتونو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د موزمبیک زیمبابوې او ملاوي سمندري طوفان زپل خلکو امداد لپاره دی چمتو شي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گراندونکو دا وایس اف امریکا ڈی وخت پرونه ده د واشنگتن ڈی سی څخه تاسو زموږ غنیخ پنی غبانی اوري خبرونه پس په زموږ سحر په خیر بی بی شیرین خبرونه شروع کیږي. زموږ همکار وکیل خان او سمینه احسن به قربانوي اور دلی مهروی په پروگرام کې د برخې غسل لپاره ټلیفون شمیره ده 00120220503 او 03. خبرونه مو وریدل اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته او تفصیلی ریپورتونو ته. د افغانستان د اجرایي رئیس یا چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله ویلی پاکستان له پکار دی چې ځان په دې باندې پوه کړي چې افغانان په خپل اړوند د فیصلې حق لري او خپل منځه امن او ثبات ته ژمن دي. ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ په کابل کې دا بیان ورکړی او وایي چې د وزیر اعظم عمران خان د کابل په حق له د افغانستان د حکومت په حق له رښتي بیان ته جواب یې د اولس ترجمانی کړی. بلوریتا رائټرز خبری ایجنسی د پخوانی او اوسنی امریکایي چارواکو د خولي لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت په پالیسۍ کې بدلون او په قطر دوحه کې طالبانو سره خبرو اترو او دغه مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت دې ټیم کې پام نه کولو پر سر باندې د صدر غنی او د امریکا په تعلقاتو کې درز راغلی په دې کې اختلافات راغلی او دغه اختلافات دائمی زیان سبب جوړېدلی شي. زموږ همکار اربا محمود علی په دې باندې یو رپورت تیار کړی. ستاسو په مرتبه ګرځم.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا پرله پسې د افغانستان د راتلونکي په حق له د وینا وروسته یو خاکه افغان چارواکو سخت عکس العمل څرګند کړی دی، نو بلې خوا په کابل کې د امریکای سفیر عمران خان ته په یو ټویټ کې لیکلي دي چې افغانستان کې د سولې په عمل کې د ټګۍ نه ډډه وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله رائټرز خبری ادارې سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان د مستقبل په حق له د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان وینا د ټولو افغانانو لپاره د قبلونې وړ نه ده، ځکه چې د خپلواکۍ په خاطر افغان ولس ډېرې قربانۍ ورکړي دي.
کشور پاکستان هم بر یک بار و بر همیشه
پاکستان ته اوس د همیش لپاره د حقیقت منل پکار دي چې د خپل راتلونکي د ټاکنې حق د افغان ولس سره دی. څوک چې خپل او نورو سره امن غواړي، افغان ولس په دې حق له خپل دریځ څرګند کړی دی او د ملي یووالي حکومت پاکستان ته د سفارتي لارو جواب ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګل یا دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې د امریکای سره د طالبانو د خبرو په منځ کې افغان حکومت خنډ دی. د پاکستان کې د یو لنډمهاله حکومت جوړولو خبره هم کړې. د دې وړاندې عمران خان ویلي وو چې ډېر ژر به افغانستان کې ښه حکومت قائم شي او جګړه به ختم شي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم ویلي پاکستان افغانستان کې د سولې لپاره مثبت ګامونه پورته کړي دي، خو د وزیر اعظم عمران خان وروستی بیان یې مثبت نه و بللی. کابل کې د امریکای سفیر جان بس د چهارشنبه په ورځ په خپل یو ټویټ کې د وزیر اعظم عمران خان په بیان خپل غبرګون کې ویلي چې د کرکټ د لوبې ځینې کارونه په ډیپلوماسۍ کې ښه چلېدی شي خو ځینې بیا نشي چلېدلی. د لیکلي چې عمران خان مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې او د دې هیواد د داخلي چارو سره د بال ټیمپرنګ یا ټګۍ څخه ډډه وکړل شي. د پاکستان د بشري حقونو لپاره وزیر شیرین مزاری دوی ته په جواب کې ټویټ کړی او لیکلی چې د بال ټیمپرنګ او د افغانستان او د سیمې په حق له د سفیر پوها ډیره کمه ده او د ده عهدې سره ناپوهي ښه خبره نه ده، او بیا یې دا ناپوهي د خلیلزاد سټایل ټرمپي شرارت یو نښه بللې ده. د پاکستان د خارجه وزارت ویان ډاکټر فیصل خبریالانو ته ویلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان د پاکستان مثال ته اشاره کوي، ویلي وو چې د یو لنډمهاله حکومت د سیوري لاندې د ټاکنې وشي او د بیان دی په هیڅ صورت د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې په توګه وانهخستلی شي. ویان زیاته کړې چې پاکستان په افغانستان کې بل هیڅ مفاد نه لري او د افغانانو په مشرۍ او منشا باندې د سیاسي عمل ملاتړ کوي. بلې خوا افغانستان کې د سولې د عمل په اړه د امریکې او د افغانستان ترمنځ هم تاوتریخوالی لیدل کیږي. رائټرز خبری اداره د امریکې د وسنو او د پخوانو چارواکو لخوا لیکي چې د خبرو اترو د عمل نه د لری ساتلو او د خپل صدارت لپاره د دې د اثراتو لري افغان حکومت را پاریدل دي، او دوی غني چې هغلي غني د خبرو اترو عمل د ګډوډولو لار باندې روان شوه دي. خو خبری اداره د افغان چارواکو لخوا لیکي چې د هغلي غني په نظر کې د امریکې د ځانګړي استاذي زلمی خلیزاد په مشرۍ کې خبرې اترې د سره په شخصي توګه یو دوکده، او د امریکې د پاتې راتللو په صورت کې واک بیرته طالبانو ته سپارل کېدلی شي. افغان چارواکي زیاتوي چې خلیلزاد ځان د سولې د هیرو په حیث خودل غواړي او ولسمشر غنی نه غواړي چې خپل ځان ویلن وخایي. صدر غنی غنی چې د سره دوکه شوې ده. رویټرز خبری اداره د امریکې او د افغانستان د چارواکو لخلې لیکي چې افغانستان کې د انتخاباتو کال دی او د هغلي غنی نه دا تمن نه لرل پکار چې د بخ خپل چوکې پریګدي. خبری اداره د امریکې د پخوانی چارواکو لخلې لیکي چې ولسمشر غنی تمه لري چې امریکا به د انتخاباتو وړاندې د سولې تړون ترلاسه کولو کې پاتې راشي، ځکه چې دی غنی چې د انتخاباتو نه وړاندې د طالبانو سره د مذاکراتو د کامیابیدلو په صورت کې به انتخابات وزنډیږي او دی به ټول عمل کې د یو تماشبین په توګه پاتې شي. رویټرز خبری ادارې د افغانستان لپاره د امریکې د پخوانی سفیر راین کروکر واشنگتن پوسټ کې هغه خبر ذکر کوي په کوم کې چې سفیر لیکلي چې د مذاکراتو د عمل نه افغان حکومت د لرې ساتلو د طالبانو د غوښتنې منلو سره امریکې خپل ملاتړی افغان حکومت غیر قانونه کړی دی. دا وخت افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نورو هیوادونو په شمول افغانستان او پاکستان ته په سفر روان شوی دی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د هندي ولکې لاندې پلوامه سیمه باندې د فروری میاشتې په 14مه نیټه په هندي نیم فوجي دستو یا پیراملټري فورسز باندې یو برید وشو. په دغه برید کې سلور سلویخته پورې هندي عسکر وژل شو او د برید پړه جیش محمد سره تعلق لرونکي یو وسلوال باغسته. جیش محمد دغه ویډیو هم خپره کړه. پس دغه د هند او د پاکستان تعلقات کشیده شو. د دوانو لخوا جازونه یو اړه د بری غړې ته وړیدل. پاکستان هندي جازونه رو هم غرزول او هندي جازونه په پاکستان کې ډومبه بمباري هم وکړه. بیا چې حالات کله ساړو شو نو هند پاکستان لا ثبوتونه ورکړل. پاکستان اوسوای چې دغه ثبوتونو په اړه یا په دغه اړوند راغوند معلومات یې په اسلام آباد کې د هند سفیر ته ورکړي، خو هند په دې حق لا خپل باقاعده خبرګون نه دی وړاندې کړی. زموږ همکار عدنان رشید په دې باندې یو رپورټ تیار کړی. ساسو په مرتره ګرځو.
د شروع یا چرشنبه په ورځ د پاکستان خارجه وزارت ویلي د پلوامه د پیښې په اړه د هند ثبوتونو جاج اغسل وروسته پاکستان حکومت وړاندې معلومات راغون کړي او هغه د هند حکومت سره شریک کړي دي. تیر ورځ د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي هندستان های کمشنری رابللې وو او په دغه اړه وسره وړاندې معلومات شریک کړي دي. تیر میاشت د هند خارجه وزارت پاکستان ته د پلوامه برید په اړه ثبوتونه یا ډوزیر ولېګل او په پاکستان کې میشت د جیش محمد ډله باندې د پلوامه برید ذمہواری واچوله. د هندي کشمیر په پلوامه کې په 14 فروری یو ځانمرګي برید وشو چې په کې سلور سلویخ هندي عسکر وژل شول او له سبب یې دواړه اټمي هیوادونه جنگ ته تیار شو. د پاکستان خارجه وزارت نه خبر شوی بیان کې ویل شوی په دغه اړه باندې د هندستان نه نور ثبوتونه هم وغوښتل دي چې معلومه شي آیا واقعي په دغه برید کې پاکستانی وګړو لاس لرلو. د هند له خوا وړاندې کړل شوي ثبوتونو کې د پلوامه برید په اړه په خاصه توګه د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر او د هغه د یو شمیر ملګرو ذکر شوی وو او ویلي چې دوی په دغه کې لاس لري. د پاکستان خارجه وزارت نه خبر شوی بیان کې د وزیر اعظم عمران خان د خولي لیکل شوی که هند کره ثبوتونه وړاندې کړي نو پاکستان په دغه اړه په لټنو کې مرستو ته تیار دی. دغه بیان وایي پاکستان ډیر د ذمہواري نه کار اغسته او په دغه اړه مکمل مرستو ته تیار دی. بیان زیاتوی مونږ د علاقې امن او امنیت په اړه سنجیده یو او ځکه د هندستان نه د نورو ثبوتونو په انتظار یو چې دغه پلټنې مخ په وړاندې بوزو. پاکستان خارجه وزارت نور تفصیلات نه دي شریک کړي چې پاکستان د هندستان نه کوم قسم ثبوتونه غواړي. تیر میاش پاکستان د هندستان نه ترلاسه کړي ثبوتونو پر رڼا کې پلټنې پیل کړې وي. دغه پلټنو نه خبر سرچینې وایي پاکستان یو شمېر ټلیفون کال او واتس اپ په اړه معلومات راغونډ کړي خو دغه د پلوامه پیښې سره هیڅ تعلق نه لري. هندستان تور لګوي چې پاکستان هغه ترهګر ګوندونو ته پناه ورکوي کوم چې په هندي کشمیر کې بریدونه ترسره کوي او هم په کشمیر کې مسلمانان د حکومت پر ضد راپاروي. پاکستان دغه تورونه ردوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د برطانیې مشهورې ورځپاڼې فاینانشل ټایم ته په یو مرکه کې ویلي وو که څه هم هند سره شخړه سړه شوي خو وایي اوس هم د دغه هیواد سره تاوتریخوالی ختم نه دی. د هغه په وینا زه اوس هم په دې یره کې یم او داسې محسوسوم د هند د انتخاباتو مخکې څه هم پېښېدای شي. هند او پاکستان دوه رقیب هیوادونه دي چې د کال 1947 په راسته یې درې ځله جنګونه کړي دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
رپورټونه وایي د پاکستان وفاقي حکومت د 3.5 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا کې زمشوي قبایلي علاقو یا ضلعو لپاره مختص کړې وي. تیمور سلیم جګړه وایي چې په ډومبې دا پیسې 19 ارب روپۍ وي چې لسو کالو کې به لګېدې او په دې کې هم خالي 4 ارب روپۍ تر اوسه پورې صوبایي حکومت ته ورکړې شوې دي. د دې نه پرته د پاکستان د صوبه خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر هغه ویلي دي چې صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې دوی با قبایلي ضلعو ته پولیس افسران هغه با دغې تشکیل بورته کوي او دوی به د راروانې اونۍ نه دغلته خپلې چارې پیل کوي. د ډیبه رادیو خبریال حمیدالله په دې باندې نور تفصیلات په دې رپورټ کې وایي.
د پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ډیونی وسته وویل د قبایلي ضلعو د کلیزه پرمختیايي بودیجې د 19 ارب روپو او د 10 کلنه پلان په ډومبني پړاو کې اعلان شو. 19 بلین روپو کې تر اوسه یوازې 4 بلین روپۍ صوبې ته ترلاسه شوي او باقي 3 بلین روپۍ به په راتلونکي څو ورځو کې د قبایلي ضلعو د ترقۍ د کار تندولو لپاره صوبې ته وسپارل شي.
هر روپۍ پسې چې کوم دی اکسترا افورت کول پروزي کیس جسټیفای کول پروزي د فاټا غټ پیکج خو به نیکسټ ایئر نه شروع کیږي چې دې کال چې کوم د فاټا بجټ دی هغه کې ټوټل ریلیزز 17 ارب چې کوم دی د درې کوارټر او د فاټا اي ډي پي او 10 ارب چې کوم دی هغه ون لائن بجټ چې کوم د 1000 ارب اولنې حسابه دا 27 ارب روپۍ به ټول شي. دغه صرف 4 ارب روپۍ مخکې راغلي وي او دا نور ټول چې کوم دی دا به مارچ کې د راشي ماو کته سمبري از اپروف شوې د پیسو ټرانسفر کې چې سلیکټ ټایم لګي.
بلخوا د قبایلي ضلعو د پاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر ډیونی استو ویل په قبایلي ضلعو کې د ضلعي پولیس افسرو پر ځای کولو فیصله صوبایي حکومت کړی دا او د دې اونې په هر کې به په هر قبایلي ضلع کې د پولیسو مشر وټاکل شي
او په دې باندې فیصله شوه دا ان شاء الله تعالی په مخته دوی 3 ورځو کې 4 ورځو پر به ان شاء الله پراپرلی ڈی پی اوز دی ٹرائبل ڈسٹرکٹ ته ایکسټینڈ ڈی پی اوز با نه نه وی هغه مونږ زاینو بندوبست کړی تاسو فکر
کوئ خار کې ولګ کې نه او
چکم ڈسٹرکټ دی چکم ملک نه نه ڈسٹرکټ
بلخوا د پښتون تحفظ مومنت سره د مذاکراتي عمل په اړه اجمل وزیر وویل د مومنت مشرانو ورته ویلي چې د پیښور د 1 مارچ د جلسې وروسته به د مذاکراتو د پاره د صوبایي حکومت د ایڈوایزری کمیټې سره وویني.
چې کله دا ډیټ نږدې شو بیا مختلف د مونږ د ایڈوایزری کمیټې خلکو ور سره خبرې شوې وي خو ما د ننګیال سره خبرې وشول چې د کم فوکل پرسن منظور پښتین خبرې پره ټاکلې او هغه ماته دا خبره وکړه چې چونکې 31 تاریخ ته مونږ جلسه ده نو 31 تاریخ نه بعد به مونږ په باهمي مشاورت باندې یو ډیټ او ټایم بګدو او مونږ دا خیال لې چې دا د اپریل په 1st ویک کې وی افټر د دې جلسه نو دا مذاکرات به کی
د دې وړاندې پښپګشتم مارچ د حکومت د مذاکراتو د وړاندیز په اړه مطبوعاتو د پی ټی ایم د مشرانو د خولي ویلیو په دغه مذاکراتو کې د ریاستي ادارو او د ټولو پښتونخوا د استاد سره خبرې کول غواړي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی وی دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
برطانی پارلمان نه صورتونه وړاندې کړي چې په کومه طریقه دي د یورپ نه بلیدلی شي یا بریگزټ اغستی شي. په دغه نه هوانه صورتونو کې د میرمن می یوه منصوبه هم نه شامله، نه پکې هغه شامله وه. خو دغه ټولو صورتونو باندې چې کوم فرضي ووټونه یا غیر مشروطه کوم ووټونه شوي، رای راغونډې شوي، هغه ټول ناکامه شوي دي. یو صورت چې کوم سره ډېر خلکو اتفاق ښودلې دی، هغه همدار چې یورپ سره د برطانیا پاتې وي، دوی سره د خپل اړیکې جاری وساتي، او بیا د یورپ نه جدا کېدو کومه منصوبه چې د پارلمان څخه پاس شي، نو خلکو ته د ریفرنډم لپاره وړاندې شي، او خلک چې په ریفرنډم وکړي نو د هغې نه پسې بیا حکومت هم حتمي فیصله وکړي. خو تر دې دمه په برطانیا کې خلک هم ګنګس دي، میډیا هم ګنګس ده، او چاته هم دا نه دي معلومات چې بریگزټ په څه صورت اختیاروي. د ترمنځ د برطانیې وزیر اعظم میرمن تریسا می ویلي دي کوچرې د هغې منصوبه اوس چې هغه په دریم ځل وړاندې کړي، ایران د دوه پیری هغې منصوبه رد شوې ده د بریگزټ په اړه باندې. کو دا چېرې پارلمان منظور کړه، نو هغه به د خپلې څوکۍ نه استعفا هم ورکړي. په دې حکله نور تفصیل درته د یو رپورټ په شکل کې وړاندې کوو. د یورپ نه د برطانیې د بلیدو په پروسه کې خپلې منصوبې منظورې په خاطر د برطانیې وزیر اعظم میرمن تریسا می پارلمان ته ویلي کوم منصوبه پارلمان څخه پاس شوه، نو هغه به د خپلې څوکۍ نه مستعفی شي. د برطانیې په پارلمان کې هڅې شروع شوې چې د میرمن می پرته د بریگزټ خپل منصوبه را وړاندې کړي. خو کله چې د شروع پر ورځ د برطانیې په پارلمان کې دغه شان په اته صورتونو باندې بحث وشو او فرضي یا غیر مشروطه ووټونه واچول شول، نو یو هم اکثریت ترلاسه نه کړ. د مطبوعاتو تر مخه میرمن تریسا می په پارلمان او خپل پارټۍ کې دننه مقبولیت دومره کم شوی چې د پارلمان غړو د هغې د استعفا په خبرو خوشاله کړي. د کنزرویټیو پارټۍ په یو غونډه کې هم په دې باب خبرو کې میرمن تریسا می ویل، ما ته د پارلماني پارټۍ د کیفیت اندازه شته. زه په دې هم پوهیم چې بریگزټ په دې دویم پړاو کې پارلمان یو نوی انداز او نوی مشر غواړي. زه به د دې غوښتنو په لار کې خنډ نه جوړیږم. د میرمن می په اړه ویلي کیږي چې هغې د خپل استعفا بیان هم د خپل نور بیانونو په شان ورکړي، کومه کې چې واضح ځواب نه وي. میرمن می به کله خپل څوکۍ پرېږدي؟ که پارلمان په دریم وار هم د هغې لخوا وړاندې منصوبه رد کړه، نو بیا به څه وي؟ دا هغه سوالونه دي چې نه یې میرمن می ځواب ویلي، نه ترینه برطانیه کې څوک خبر دي. خو د هغې پر ځای د وزیر اعظم جوړېدلو لپاره ډېر کسان چمتو شوي. د برطانیې د تعلیم وزیر مایکل گاو، پخوانی خارجه وزیر بوریس جانسن، خارجه سیکرټری جریمی هانت، د میرمن می نائب ډیوډ لیدینګټن او د برطانیې کورنۍ یا داخله سیکرټری ساجد جاوید داسې نمونه دي چې دا وخت په گردش کې دي. د برطانیې په پارلمان کې دا وخت د میرمن می د خپل څوکۍ څخه مستعفی کېدو پرته باقی پاتې ټول حالات غیر یقیني ښکار دي. د پارلمان غیر مشروط ووټونو کې د ټولو زړه اړخ کم سره چې ډیر کسان متفق وو، هغه یورپ سره اړیکه تړلې ساتلې او د بریگزټ یا د دوی نه د بلیدو ځینې حتمی لوزنامې باندې د ریفرندم د کولو وه. د میرمن می منصوبې تر مخه یورپي اتلاف سره د اړیکه او تجارتي لوزنامه د کال 2000 پورې پر ځای وي، او اخر کې دی کې ډیرې اړیکې او لوزنامې د ختمې کړي شي. خو دا منصوبه دا نه وایي چې کوم اړیکې او کومې لوزنامې به ختمې کړي شي، نو د هغې پر ځای باندې به څه وي. دې خبرې د یورپی یونین او د برطانیې په تعلق سوالونه راپورته کړي. کو د برطانیې پارلمان د میرمن می د منصوبې منظوري ولیدله، نو د پوهانو تر مخه د بریگزټ په تفصیلاتو بړومبی د کنزرویټیو پارټۍ مشرتابه د مشرې په ځغل کې یو بسر لاستر ګریوانه وي. پس ته دې به هغه ټولې ډلې چې د بریگزټ په پروسه کې شریکې وي یو بسر په جنگ وي یا به بیا په جنگ کېږي. او ستر وړاندې کوم یو ایداریا چې د مطبوعاتو او د سیمه ایزو نړیوال مطبوعاتو د سیمې په حقله باندې نظر څرګندوي. دغه مطبوعاتو ته کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړي. ساسو په متره ګرځو.
د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د وزیر اعظمای په منصب د کیناستو د ورځې نه په دې تکل کې دی چې د مشرقي استاد سیمې ملکونو سره خپل راشه درشه خ مضبوطه کړي. د تیرو 15 کالو راشه خپل کوششونه یو په دوه کړی دي، او خپل ملک هندوستان ته د مشرقي استاد شتمنو ملکونو د سرمایې را ماتولو او اسرائیل سره د دفاعي تعلقاتو مضبوطولو په لوري شپه ورځ پزان یو کړی ده. نن د امریکای په مشهور میگزین فارن پالیسی کې د مشرقي استاد د سیمي ملکونو سره د هند د وزیر اعظم د نریندرا مودي د منډو ترلو په موضوع د نامتو لیکوالانو د هرش وی پنت او د حسن الحسن یو شریک معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته مشرقي وسطا کې د نریندرا مودي د تعلقاتو زیاتولو په حالو زلو ایران بے سوره ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې نریندرا مودي د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو د سرمایې هندستان ته راماتولو د پاره زړه پوری کوششونه کړی دي. دغه شان اسرائیل سره هم دفاعي تعلقات مضبوط کړی دي. د نریندرا مودي په دې اقداماتو هندستان یقینا چې د لویو طاقتونو په منځ کې د سوړ جنگ د دور د غیر جانبدارې خپلې پالیسۍ نه اوریدلې ده. مضمون لیکي چې نریندرا مودي مشرق وسطا کې د خپل اثر رسوخ د خورولو لپاره د کال 2014 نه تر اوسه پورې د دغه سیمې د اتو ملکونو دورې کړې دي. دومره زیاتې دورې د نه وړاندې نو څلورو وزیر اعظمانو په شریکه هم نه دي کړې. مضمون زیاتې چې مشرق وسطا کې د ننوتو د پاره د نریندرا مودي د لیوالتیا لوی سبب یقینا چې تیل دي، ځکه چې تر کال 2030 پورې به د هندوستان د تیلو اجتونه د چین نه هم زیات شي. د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان فروری کې د هندوستان په خپل دوره کې راتلونکو دوو کالو کې هندوستان کې څه د پاسه د سلو عرب ډالرو د سرمایه کارۍ کولو اعلان کړی دی. بلخوا هندوستان د مشرقي وسطا د سیمې په ملکونو کې د توانایي په مد کې خپل سرمایه کاری زیاته کړې ده. د هندوستان د تیلو د لټون سرکاري کمپنۍ او ان جی سی ویدیش ابو زهبی کې د 600 میلیونو ډالرو د مالیت سمندر نه راوتونکو تیلو کې 10% رعایت حاصل کړی دی. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې دا وخت مختلفو عرب ملکونو کې د هندوستان مختلف قسم انجینران او نور تکنیکی خلق پر روزګار لګیدلی دي. دوی هر کال خپل ملک هندوستان ته 350 ارب ډالر رالیږي. مضمون زیاتی چې د سعودي عرب د تیلو مشهوري کمپنۍ ارامکو او د متحده عرب اماراتونو د تیلو قامی کمپنۍ د هندستان د مهاراشتر صوبی د رتناګيري د تیلو صفاکولو په کارخانه کې سده پاسا د سلورو سلويختو عرب ډالرو د سرمایه کارۍ کولو اعلان کړی دی. فارن پالیسی خپل مضمون کې دا هم لیکلی دی چې د مشرقي وسطا سیمه یوازې د کار باپار په حواله د مودي د خوخي سیمه نه ده، بلکې نریندرا مودي د دغه سیمې اهم فوزي ملک اسرائیل سره فوزي او دفاعي تعلقات هم ډیر مضبوط کړی دي. د کال 2012 او 2014 ترمنځ د موده کې هندستان د اسرائیل د فوزي ساز و سامان او د دفاعي ټکنالوژۍ د 70% پیداوار خریدار پاتې شوی دی. هندستان اسرائیل سره شوی تازه سودا کې اسرائیل نه د 600 ارب ډالرو د مالیت 450 جنگي ډرون او 12 اتم نمبر سمندري میزایل او د 2 ارب ډالرو د مالیت ځمکې نه هوا کې هدف ویشتونکي میزایل اخیستی دي. هندوستان د خلیج او ملکونو سره د دفاعي ملګرتیا زیاتولو کوشش کوي، کوم سره چې نن سبا د پاکستان دفاعي تعلقات قائم دي. په دې لړ کې هندوستان عمان سره د یوې لوزنامې په دستخط کولو کې کامیاب شوی دی. د کمی تر مخه چې به د هندوستان سمندري فوز د عمان دوقم نومي فوزي بندر استعمالولې شي، چرته نه چې هندوستان خپه اسانه د بحیره عرب او د بحر هند سره نه کولای شي. خو فارن پالیسی میگزین د خپل مضمون په اخر کې لیکي چې د خلیج د ملکونو د پاره د نریندرا مودي د مینی محبت په لار کې یو لوی رقیب هم پروت دی، او هغه ایران دی. اگر که هندستان اسلامي جمهوریت ایران سره هم خپل تعلقات خواږه ساتلی دي، خو د تیرې سمودینه د هندستان د خلیج ایران مخالف ملکونو سره د تعلقات خواګولو او د ایران مذهبي ازلي دشمن اسرائیل ته د هندستان په ډیر ورنږدې کېدو ایران د هندستان نه خوابه دي دی، خو په خلیلا سنوایي هم دغه سبب دی چې هندستان د ایران هم د لاسه د نه غرزولو د پاره د غیر جانبدارۍ د خپلې پخوانۍ پالیسۍ په بیرته اختیارولو سوچ کوي.